افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړي او اساسي بشري حقوقو ته خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وایي دنیا کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د ډیموکراسۍ فائدې بیانوي، خو دوی به دغه هڅې شنډې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړې. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار واوسي.
یو مشر به درته غندي بی چې دا نه دی قابل سړی دسې به کوي، بې اعتماده کوي به عمارت. څوک به پر قوانینو باندې اعتراض کوي، څوک به د علم په لباس کوي، څوک به په بل لباس کوي. کوشش کوي چې ستاسو منځ کې دغه وحدت تر ختم کړي دا نظام، او دا نظام که ختم کېدی دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کېږي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د شریعت پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي چې په دې هیواد کې عملا شریعت نافذ کړي. نوموړي دغه راز وویل چې پر امارت او علماو له ښکاره انتقادونه باید ډډه وشي، ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې څوک پر امارت یا علماو اعتراض لري نو هغه دې په خصوصي توګه بیان کړي. مولا هیبت الله خونزاده د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه او ویل چې په دې برخه کې یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړی او ښځو ته ټول هغه حقونه ورکول کیږي چې د ده په خبره پخوا نه و ورکړل شوي. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار داسې مهال کوي چې ښځې په نادولتي مؤسسو او ډیری دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي، او نجونې او ښځې هم له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله څرګندوي چې سږ 2023 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي په یو راپور کې وایي چې ښاغلی عباد دغه څرګندونې پرون چهارشنبې د پولیو د ناروغۍ د ارزونې او همغږۍ هغې کلنۍ غونډې ته وکړې چې د وزارت پر مسؤلینو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان استازو او ګڼ شمېر روغتیا پالانو پکې ګډون کړی و. ښاغلی عباد وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو ناروغي یوازې 8 مثبت پیښې ثبت شوي چې دا د ده په خبره د پولیو یا ګوزند ناروغۍ په کنټرول او مخنیوي کې یوه ستره لاسته راوړنه ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر همدارنګه وویل چې وزارت د خپلو شریکانو په ملتیا په پام کې لري چې سږ 2023 کال په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین څلور کمپاینونه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف افغانستان څانګې پرون چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کوي، او په خبرې 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي، خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونو محلي ټولګي تمویلوي. یونیسف تیر 2023 کال کې ویلي چې افغانستان کې نږدې 3,000 محلي ټولګي لري، خو ژمنه یې کړې وه چې 20,000 ته به لوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په دریو هیوادونو کې د ایران وروستي بریدونه وغندل، او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبې ناوخته په واشنگټن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثي یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي، او پر دې ډلې له خپل نفوذ څخه په استفادې د هغه دې ته اړ کړي چې په سره سمندرګي کې پر کشتیو حملې بندې کړي. ایران د پاکستان په بلوچستان کې په توغندوی او د ډرون الوتکو په وروستي برید کې د جیش العدل ډلې چې ایرانی و ترهګره ډله بولي مرکزونه په نښه کړي وو. د دې هیواد د پوځ د هدا له مخې د عراق په کردستان کې په توغندوی برید کې د اسرائیل هدفونه ویشتلي، او د سوریه په شمال کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکزونه په نښه کړي وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو شمېر اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د شمالي قفقاز د سیمې کډوال او پناه غوښتونکي د بیرته روسیې ته ناستوي، ځکه هلته د دې خطر شته چې له شکنجي او نورو ناوړه چلندونو سره مخامخ شي. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن پنجشنبې خپور کړی ویلي، د دې سیمې د اوسیدونکو مذهبي او قومي هویت ته په پام بشپړې ټولنې خطرناکې افراطي ډلې پیژندل شوې چې هغه ملي امنیت ته یو موجود ګواښ بلل کېږي او زیاتوي که هغوی بیرته سیمې ته ستانه کړی شي ظاهرا دا خطر توجیه کوي چې حقونه به یې تر پښو لاندې شي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د یوې وروستۍ څېړنې موندنې ښیي چې کرویشیا، فرانسې، جرمني، پولنډ او رومانیا هڅه کړې یا هڅه کوي چې د شمالي قفقاز پناه غوښتونکي له خپلې خاورې وباسي یا یې ډیپورټ کړي. د چچنیانو، داغستانیانو او انګوشیانو په شمول د شمالي قفقاز د سیمې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپا د سیمه ییز دفتر مشر نیلس موز نیکس وویل اروپایي هیوادونه باید دا ومني چې که د دغسې سابقې لرونکي افراد بیرته خپلې سیمې ته استوي نو اکثر به یې د نیولو یا تښتونې، شکنجې یا نور ناوړه چلندونو او جبري جذبېدو له خطر سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې راځو د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو کې وروستي کړکېچ ده. پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي د هدف یې یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاوره د شوي برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل له اسدالله لودین څخه.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندری جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلی دی د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه دا ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پیښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بی پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانوني اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې د ډول نه قانوني اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دي.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سندي ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د 15 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمي لیدکاته هم لغوه شوې دي. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسلوال ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جیش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بی پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریا او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلوال ډلې ومانه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او مخله د چې د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د هم د دې لنډ خبری برخه ورستای راپور د بدخشان لپاره د طالبان ولی وای په یو ونی کې په افغانستان کې به افغانستان په واخان کې زمکه لاري لچین سره وصل شي. په بدخشان کې طالبان ولی محمد ایوب خالد سرګندوی چې د دې لاري د پخیدو چاره به د حواله خکېدو سره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد دا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبانو حکومت ته نږدې حوریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. یو هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وشي. دا سړک اوس تقریبا اغلی کار په سوی دی. دې سړک کار پاتې دی او دا وصل کېدل چې د چین پورې لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې شوی دی.
د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. څلور میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 3.9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دوران تجارت بسیار سریع میشه.
سوداګری ډیره چټکه کیږي. موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصيږو. کرایي ټیټ کیږي. هله د چدا برخه عملی شي او داسې ونی شي چې لارې وي خو اجازه نوي او هغه لارې په رسمي توګه خلاص نه کړي. باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې مکول شو له هغه سره راکړه ورکړه ول.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو په طرق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست لار حکومت بدلون را نولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چین انوز حاضر نه است کې طالبان پر رسمیت
چین لا حاضر نه ده چې طالبان پر رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده ځکه دا یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري چې سیاسي حکومت بدلون نه راولي. خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدې والی راولي.
کشور دوه همسایه ممکن می سوزد.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې لګړنو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بیلابیلو پلمو تړلې او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د تېره شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلې دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي.
ماشوم باندې مریض کیږي خو نش تل خپل لیور ته نشي ویل چې په دې رقم مریض مویسه.
خدای دې سی وخت راغله چې په خپل سترګې مې دل چې پلار راغله دا اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پریږدي له شرعي او حقوقي اړخه یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلور میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نا نن ام د موضوع چړو ملکی مو کړی. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپل اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ خپل زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه وي چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
د سه حالت مرغله چې شلو راځي یا یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا فلارکیږي، مسئولیت اخلي، اما غخصه اما خپل میړه کنه ان مریضيږي، یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش تل خپل لیور ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض زم ماويسا، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکاره پیسې راکنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم ان خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید ووسی، اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپوي دی شي، خزه نه پریدي ان چې میړه وي سی خپل انګون نه پریدي چې زوی وي سی ولې وکه زوی می خپل خځوی سیمون ته پیسې نه لګي، او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خځتن یعنی هغه پیسې نه رسیږي، مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وي خښوان وي هغه ورته نه برابرې ځکه وي نشته همدوم رلیږي چې هغه د کور خرڅ کیږي. خو نه، خځه ډیر حق لري، باید همیشه خاوند ور سره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډیر ښه خبره وی چې نن ځوانان خپل خځه باید وی سي بهر کې، بهر ملک ته ځي باید خپل خځه وی سي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بلدا چې ماشومان د پلان مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو خځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي، مثلا هغه خواهشات چې خپل خځه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه خوني.
نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وایم چې زما خسر چې د ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی، او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه دی راغلی. نو دا یو مثال ما درکړ، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ور پاتې یو لوبر زوی ور پاتې. نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ور کولای، زیاتره مجبوري واجب نه زی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجه نه زی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سیلار سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه غلطه خرچه کوي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره د سیم کېږي سي ولا ما کوم سي لیدل ټیکټونه په کار زو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات تاسو دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي، دا مشکلات دي، خزه ده، خزه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر دي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دی اکله وایي.
خلک شته دی یعنی زموږ په خپلوانو کې، زموږ په دوستانو کې، همکارانو کې چې مثال تللی دی، په خپل هم لیدلی دی چې ځینې کسان دي ماشومان پاتې دي دلته. خپل مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسیږي، یا په امریکا کې، یا په لندن کې، زیاتره په فرانسې کې، هر چېرته اوسیږي. اولادونه پاتې دي، مثال ځوانه ښځه یې دی په تمه باندې ناسته یې، زی ی کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي، مثال یو شل ورځې تېره یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېره یې بیرته ځي. بیچاره ګان پاتې کیږي، ماشومان به پلار غټیږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپل سترګې مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پیژنده چې د سړی څه کوي منکره، ښځې خپل خاوند نه دی پیژندلی چې دا څوک ده دا سړی، ځکه چې څیره تغییرېږي د دی کنه. اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو، پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو، نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي، دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کیږي. خو چې زی خیر یو کال دو کال پنځه کال پس دې چې وسه پیدا کوي اقلن تر څو چلته بل خزه کوي په ماغه باندې د خپل خزه دی ولې نوري د خپل مېرمن ول دی نوري چې د دې په تامه باندې دلته ناشته ای او دا ماشومان چې مثلا لته نور ماشومان د نفر پیدا کوي خزه خارجي مثلا بچان دي چې زه خوشاله مې خو له خپل بچی نوري الګان دي چې نامزاد دي وکالات کاله شل کالا پنځه لس کالا په دې خپل سترګم کتلې په خپل غوږونو اوریدلې دي نامزاد پاتې دي دلته ولا نامزاد ملته ده هغه ته خپل عیش نه شي کوي هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بل اخزه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تملته ناسته اوسي ولې دا کوم قانون کې راغلی دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي خلک په دوه رقم خپل خندا کوي نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وای ودرېږه چې ولا ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده نه د هر سړي خپل ژوند ده ښځه بچی لري ځان سره دې بوزي یا کله که ګزارم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي او څوک چې نامزاد دي نو وخت چې بل نفر سره ته وعده کوي ژوند جوړوي دا ول خپل پته مپریدي خدام خی پریده یی وغوړه که خوخه دی و نامزد دې کړی و وی غوړه او که نه دی وخوخه نو پریده چې بل نه پات نشي او مثال ستانه پات نشي دې ژوند هم خراب نشي او ساس ژوند هم خراب نشي د حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي که خزینه د اولاد سره ناشته یی خدای له تمریزی راشي جوړی نه جوړی راشي او مثال دې بچو پالنه ډیر سخت ده د خواته مثال دین ضرور دی لور د خوخه خسر خبره می یو چا سره د ډیر خبرې نشي کولای یو فیشن بنشي کولای ما به نشي غوستلې کوي غوستم وي خاوند مسافر ده د څه خبره ده تنامزاتي هم چنن
له شرعي او حقوقي ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پرې خودل مناسب کار نه دی شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوق نقص ګڼي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د خځې په خوا کې وګه پوګه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پرېږدي
د کوژدې په جریان کې او وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تیریږي اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو دا باید په عمل کې پیاده شي که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي هلته په دې کې بیا سوکاله تیریږي دا واقعا د حقوقو تلف ده هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده دا غواړي چې لاړ شي به هرته نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړمه نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې لخپل کورنۍ نه لخپل فامیل نه لخپل میرمن نه التزیات او سیګي نو سلور میاشتو پورې ورته شریعت
ته اجازه ورکړه، هغه په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي د سلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپلې کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د میرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره، او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سینې بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
د یقونو فعاله تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پریږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
جنوبی ولایاتو کې بیخی تقریبا عام ده، په هر کورنۍ کې یو دوه ښځې همدغسې وي چې سړی تر نځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې خبر ہے اور بالکل ہاتھ سے للہ سور کئی او د سړی ژوند خو هغه رقم ژوند کوي غواړي نس جوړولای ځان ته، خو بیا هم نسبت خزې ته سړی پکې خود مختار وي، سړی پکې اسودای، سړی به عمره جنجالونه چې په خزې باندې په نارینه باندې هیڅکله ناراضي. د خزې ژوند ته اهمیت نه ورکول، د یوې خزې ته چې کله دوی ورسره واده کوي، د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي، د دې په نیت کوي چې هلته به د ماده مور او پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي، اولاد روزی آئندہ خپل پر سره جوړه کی. د دې لپاره نو ما خزه بیچاره ده، او د خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې دغه سې نارینه او کورنۍ هم دغه طرفداري چې زوی لاړ سي بهر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره ووسی، دغه کورنۍ په دې باندې پویږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړای دا دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي، په دغه باندې پویږي نه، او که یوازې دوی ته خپل غوښتنې مهمه وي، ا دې زوی ګټه مهمه وي چې باید دلته ارڅ وګ
مسافر سے اصل کې د دوی ته ما خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته سره ګټه او نسبی ګټه ورسیږي، او خزه مالته د دې لپاره هغه کور کار او هغه کې کول کې د یوې خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې خزه ته توجه نه کول دي، او هغه خزه هم خپل غږ نه سپورته کولای ک غږ پورته کی، بیا دوی وایي چې دا به شرم ده او د خپل خوان غواړي. په اصل کې هغه د خزه حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهېږي، څنګه نه پوهېږي، نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه مو راواده کړله د دې لپاره چې د خپلې مېړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او مېړه یې ترنه مسافر وي، او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې مېرمنې که غږ پورته کوي بیا پامه خبره وایي دا ګزاره نه کوي، یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غاک پورته کړه دغه رقم ژوند نه مني. دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیری به لري، لغو سره دي کینی. بل اخر هاته خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي. بدبختانه دولت ته مسکزي نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غاک نسی پورته کولای؟ حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجي کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي، نور خو د کلي سپینګیری او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیری یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع دسي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي د ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي. او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي؟ نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته. او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي، خلک ته قناعت ورکړي کی یاد یقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې، نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانه یو، د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري، نو ژوند دې هلته څه هغه لري.
داسې هم لیدل شوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک په مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتلله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي، ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده، منتا یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله لانه کوي په دې موضوع باندې ځان خلاصي. دغه څومره د انجلۍ په حق کې ظلم دی؟
کاملا د انجلۍ په حق کې ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته مونږ او تاسو وایي چې مداخله د ښځې او میړه په ځوان کې، هغه چې هغوی ښه ځوان خوشحاله ځوان بده سره کې مداخله نه کوي. او کله چې ستونزه رامنځته کېږي غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته که همدا ستونزه مونږ او تاسو عام لرو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلۍ مور و پلار هېڅکله د انجلۍ په خوانه دریږي، فیصله نه کوي چې د انجلۍ ته تر له خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دا هلته له عاد څه نه مخکې مونږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه یي او نوی نوی ځوان نجلۍ مو تاسو ته در واده کړله چې میړه یې نه یي، شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي. د نجلۍ مور و پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي.
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزاد یې ځي بهر، داسې ډېر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کېږي، د خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره دا ځپل کېږي؟
کاملا هغه مې له دې نه بتره یي. پلارګنې ورته پیغور ورکوي، هلته ورېندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چې هله دای پرېښودله، دای خدای میړه هلته ښځه لري، خو دا څه رقمه خبرې. هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي، نه یې څوک غم اخري، نه هغومره لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که په ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده، پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي، هلک مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ما ستونزه څنګه کېږي، هغوی ورته وایي چې چې پیسې دې پوره سي. نو د نجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زمونږ په ولایت کې همداسې هلک تللی 12 کاله 13 کاله چې بېرته راځي چې نجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوې ده، د واده نه 2 میاشتې وروسته نجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دود په نجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوروړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته یې دغه نجلۍ ته یې نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي. اول درجه متضرره همدغه ښځه یې.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري 1، 2، 3 تر 5 پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي؟ یعنی هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته.
خو بالکل نو مونږ او تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګور
وګوره چې نن ورځ په وطن باندې کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي، مور نسي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نسي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې موږ تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده، او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته یې. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره د کورنۍ ته ولرو چې نارینه ځي په سفر ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور و پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پې واخلي، او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي، او که کله په سختو شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایسي، یا دا ښځه در سره بوزه، یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر سي، بیا موږ کولای سو چې نورو لارو نه کار واخلو، یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي، او خپله لور باید سړی درکړي په ستونزو باندې، سړی ځان پوه کړي دغسې چې دوی ځوان تېر کړي د مشرک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته. نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي، د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي، ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري هغې ته بیا خسرګنه درانه سترګه نه ورته ګوري، او که بیا پوه څوک ستاسې پوښتنه کوي او بسخاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټولو احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هله کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې موږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایله لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځه درته وکړه نور ته لاړ سه او موږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د خوونکو په حق باندې خبرې کول، موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو، د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې، یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر دوی وایي خون کې د هغه د معرفت نه لري چې دا مرته بسنه نه کوي، دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کدي خون کې حقونه ته په دې اکل سره ته وایي
خو خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او مقایسه وایته وایي دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري، هم معنوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصیدي د معاش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري، او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي، او زه چې فکر کوم کېدای شي 90 سالان پورې د خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څنګه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي ژوند دوی او دغه خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري یعنی اغه خلکو سره تعلیمي کړي تحصیل کړي یا اوسه په دخون کو په حقوق باندې پیږي او اوسه پیږي او هغه د لاس چشنی کې چې دوی حق ورکړي دوی باید چې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند عام د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید خپل ژوند کې د خون کې ولري او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کې سي او استاد یا معلم یا خون کې ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي کومکونه وکړي داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې بشارګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي غم نه پیدا کېږي یعنی دا د یو خون کوي دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي دا د دوی شرعي او اسلامي انساني مختلف مراحل لرو خ امکانات لرو نو ټول چا خبره ده د معلمینو قزاران یو باید دوی حقونه ورکړل سي دوی ته توجه وسي دوی مانوي او مادي حقونه لري باید دا مادي مانوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایو کې ولیکل سي خلک باندې پدې کې عامه کو هواي ولري پوسي او دا واجبه ده واجبه ده ایماني وجداني واجبه ده سو باید مکلفیت پدې لرو سي دا خلکو ده باید حق ورکړل سي ټول خلک محترم دي یعنی چا چې سواد لري چاچ نن لري چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سه انساني هغه کرامت لري شخصیت لري عزت لري او خاصه د معلمین او خون کې فټ باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسی خپل خپل پیګه هغه وادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري خپل خپل پیګه چې داغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ د هغه حسین او آرامش او د دوی د مختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل د دوی د نور امکاناتو ژوند تاسو وګورئ دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي خلک تربیه کړي دي توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي توانایي لري دوی کې لیاقت استه او د لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د ادباو خو هغه کې مستفین او دغه وجه د هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي لکه د موږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکام ژوند لرو همدغه سه حسین نه لرو پرمختګ نه لرو پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو سواد نه لرو همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري متاسفانه دوی غولول کیږي نه نورو خلکو لخوا یعنی دوی فریب خوري
د خون کې په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړي نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو د زده کړې پاک لرته وغږیږي دا څومره مهمه ده
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړو چې هغه څه تاسو خپل خپل پیږي چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو او اول او ډیر ټوله نه ډیر مهمه کلمه سره ورته ویل سو ده الله تعالی له خوا ورته ویل سو اقرا یعنی تاسو وایي یعنی اقرا یعنی ویل واستل په اسلام کې په دغه قوم په ټولنه کې دا ډیر مهم دی د ټولو نو مواردو نه اولویت لري دا اته فرض یم مسلمانانو باندې سمګ باید اصلي او دینی علوم زده کو نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د غاصری علوم په مقابل کې دریږي او مخالفت لري یعنی صحیح توجه ورته نه کی صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډیر مشکلاتو نمائندګي کې څو الله تعالی او چې دا مشکلات هم حل سي نو دا زده وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي تا دانش لري تحصیل لري ښه علم لري ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر شته په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه وو نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفي د هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي یا مکلفیت لري چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي او دا خلکو سه مشخص د تحصیل او تعلیم په مقابل کې دریږي دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوک
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خو د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای شو او آیا اقدام دسی دوام وکاندي دوی زده کړې ونسی کړلای څومره زیان لري
کپ یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي دغه یو د بل لازم او ملزوم دی یعنی په دې معنا سه خو یو کور کې سی یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه او ډیر تاثیرات لري په ژوند کې هغه مور کوي چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي تحصیل ور باندې وکړي تعلیم ور باندې وکړي هغه ستاله نارینه او ته استعداد ورکړي د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي هغه چې استعداد د ښځینه لري دوی کوي چې ډاکټران جوړ شي پیلوټ جوړ شي انجینران ځان جوړ کړي او دغه سید مسعود دا استقلالیت ولري چې چا سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې سلا سره وړي دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خو صندوق جون مکتبونه بند کړي چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي دا خو مشخص دي ډیر ځانونه تاوانونه کوي مملکت ترسي امغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولال دي نو دغه خزینه چې د دای نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی نو دوی مکاغه دي په زمينه ورته مساعد دي چې قوانين دي او اصول دي او مقررات دي هغه ورته پلي سي د شريعت پورانه کې او په چوکات کې دوی ته به اجازه ورکړي چې سرته زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه خو خاله کې شپخوا ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختګ پر مخللو وسایل او لابراتوارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سمبال شي او ورته دغه دوه کلم چې تیر شوی دي باید د جبران شي او د دې ملت حق دی د دې موږ ژوند حق دی د موږ د خور خويندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري یعنی انجونی لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی هیڅ څوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او د خلکو څخه د مکتب نه محروم شوی دي دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او دوی متاسفانه ډیر خلک مونږ خبري ګوسه خپل ژوند له لاس ورکړي یا خودکشي کوي چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډیر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي کړي مکتب زده کوونکي دي کړي پانتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای د دوه مشکلات د دوه اندېښنې خو پر ځای دي کراسو خوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی دي پولنی بچو ته تدریس نشي کولای
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي چې هغه خوونکی کې نور مسلکونه یې چې دا چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی یو هغه کس ځان ته د خپل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظر دوی ځان محروم احساس کوي چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مختزي او دغه څه په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارګان د دنیا نه بخي ځان خلاصي او ژوند ختمایي صداغه دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دا ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو او د ژوند د مسلمانانو او د خلکو څخه په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې څه بیچارهګان اوس دوی محروم دي نشي کوي چې هغه ارمانونه لري یعنی دوی کولای شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټا کی یعنی انجینر سي ډاکټر سي یا کوم بل وظیفه ځان ته وټوري کې خامخا یو احساس او یو وانګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید درس وایي کوي دا انګیزه او احساس د دین اخیستل کیږي دا مشخص دی دا دی درد لري د ژوند یو بد چلن لار دا دی توجه وسی او دا د خریش څوک نشي کولای په دې کې دوی خند را پیښ کی او دوی ژوند خدای نه غرسه ودروي یا دوی د وظیفې نه روي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله په دې ورسته یو کې د دولتي پانتونونو ترڅنګ خصوصي پانتونونه مو چې البته خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي خواندي هم و یعنی د زده کړې زمينه ډېر زیاته برابر شوی و اوس اکثره غزاینه باندې پانتونونه خو په تور عموم دي انجونو لپاره باندې خدينه خون کې نشي ورتلای مکتبونو کې نیمه خون کې ورځي او نیمه نه ورځي دوی ته څومره سخته تمامي چې په کور کې ناز دي لوي خونه اقتصادي مشکلات لبلې خونه دي دوی هغه مقدسه داند چې معلمي ده هغه ورنه اخیسته ده په کورو کې ناستای خدينه معلمینو ته څومره سخت تمامي
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه کاروبار او ژوند آسانتاوي ډیر سخت دی نه هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي یا استاد وشي استاد سي یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټا کې په ډیر مشکلات یو کس په ډیر مشکلات او په ډیر درد او رنج او دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحله تر رسیدي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي او کله چې ورسره دوی کامیاب شي معلم پر ایس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیسته د مقدس او اسفس دغه واقعا مشخص ده چې دوی په ژوند کې ډیر بد درد لري د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري دوی د حقونو ځای کې پکې د دوی وسایل د دوی ژوند د دوی د ټول تقریبا د دوی فکر کوي مو شرګان سره مونږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو نه د ژوند حق لرو نه د کار حق لرو نه د پرمختګ حق لرو دغه محرومیت چې دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري او مونږ په دې خې پیو درد دغه احساس او څه دغه د مونږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی څه پیو څه دوی لاسته چې دی او دوی خره یوازې د دوی دغه اوایس او د مکتب لري او دوی اوس نن کم تر کم یو پندش واغ یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سوی دي دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سور په ورته ورکړل یو دغه ماشينه تاسو واخلې متاسفانه دا څه نه دي نو په هر صورت دغه اوس مونږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی او دغه بحران مونږ څه راتلو کې فکر نه کوم څه ولرو دغه څه به سواد مونږ ځاتې کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي خامخا دغه یو چالش دی یو مشکل دی او هغه خلکو سمونږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزم کې استادان ونه لرو او هغه ژوند مو په دغه شکل مختلف نشي چې په هغه کې یو مملکت د اتباع او د خلکو د نفوس او ژوند په علم او دانش او حقوق برابر وونه وسی نو خامخا د دد لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نه قانون دي سمتاسپنه مونږ دي زوري هغه خلکو زوري کې هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سم معلمین دي او دوی محروم دي هغه خامخا د دد لري او مونږ هغه کې یو متل لرو وای چې د سور بلی عمل تدیر سوزي نو هغه تدیر دد لري نو دغه سی واقعیت دی متاسپنه
لغه وحنه چې طالبان افغانستان تر غلي دي او د خدينه او پر مخ د زده کړې دروازې بندي کړې دي ډیر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غوونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ والی آیا وسنۍ نظام د زده کړې او د خوونکو پر زخت باندې نه پیږي والی نه غواړي چې د خلکو غږ ووري والی خلک لدین زیات زوروي والی نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لار شي آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه دنه پیغام څه دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري دوی په هغه مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري د تعلیم او تحصیل لرو حق د کار لرو حق د ازادي لرو د حقونه مسعون دی بعد محرم اوستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک ته تعرضونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي کاصلاحات راځي خو خدای کنه پرته لدې څوک د حکومت په نوم یعقوب خلک یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت من سره ولید نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا هواد دغه دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري. دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هیوادو رقیم تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هیوادو په دا مثلا دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي خپله وینی خلک څنګه غوا رامخته کوي او څنګه خلک جګي او څنګه خپل حق نه دفاع کوي نو دې د خلک پیږي سو ولې داسې پوسبل نه را مکتبونه بندوي هغه پیږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي څنګه د دغه جبرانېدونکي دي یعنې جبران نه کېږي دغه دوه کاله چې تیر شوي دي زه فکر کوم چې جیناکیان څه مخکې په لسم سنف کې اوس یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنې د دوی دغه دوه کاله ځای کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي دغه عوامل د دوی سره که کېدای شي دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي څه مثلا د دوی هغه څه نیت سي و دغه دغه علاقه سي و د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نه شي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک ته رسېدلی دي دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې پخپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکي سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي که دوی امکانات لري یو لار دا ده یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دي دغه هغې ښیي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې هغه دوی د دې جدي تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که ووبسایټ کې دي ووم څه دې مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کې تر دې ډېر په جدي شکل وایي په کورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي چا چې په دغه ساینسي علومو کې پیل وي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس دې ووایي او خپل توقف دې ونه کوي او که خدای مهربانه د ورځې مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کی که مثلا دغه دوه کاله وروسته مثلا فکر کوي چې دا دولسم کال زده کوونکی وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی دوی هغه شتویم تن وخصوصي او هغه شي پانګونه ته دلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسې تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایسه کیږي او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په کورو کې درس وایي روزانه هغه عمره درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډیر خیر دی خو بلاندې خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري او د اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه د چا چې غړي مونږ غواړي درس وایي خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله کې دی چې اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سی وی دي دغه به ته جبران وکي او د خر ارمن په امید دوی داسه وای او دا دوی حساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکي چې دوی خپل اهداف کې کامیاب او بریالي وسی دا د موږ ټول ارمان ارزو ده.
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبرې وشول موږ سره ملمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری
زما و دزړه کرا
دادی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات سترگو